ژوند رنگونه د ژوند رنگونه پروگرام ته خره خلاصت د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه احمد تکل هر کله کوم درنو اوریدونکو په خبرونه کې یو ډیر ځنګړی میلملرو یو افغان ځوان چې لکه ګلچنو لارو یې ځان تر هغه خاره چې د ازادي رادیو مرکزی دفتر پکې دی را رسولی او اوس یې د ځان لپاره یو بریالی ژوند برابر کړی دی. نورالا نوری څوک دی؟ په کوم ځای کې زیږیدلی؟ په کوم ځای کې ژوند کړی او اوس څه کوي؟ دا به په خپله نوری صاحب درته ووایي. خو که تاسو د دې خپرونې له میلمه څخه پوښتنې لرئ نو د ازادۍ راډیو واټساپ شمیرې ته زنګ ووهئ. که غواړئ خپله کیسه وکړئ یا زموږ له میلمه څخه پوښتنې وکړئ نو د ازادۍ راډیو دې شمیرې ته چې زه اوس تاسو ته وایم زنګ ووهئ 00 340 00 01 00 01. شمیره تکراروم 00 420 00 23 00 01 00. ستاسو تلیفوني تماسونو ته انتظار کاغو. خو اوس ل خپل میلمه سره ل نورلا نوری سره خبرې پیلو. نوری صاحب، ما خو تاسو معرفي نه کړی، پرې مې خودی چې تاسو په خپل ځان راو پیژنئ. راته ووایاست څوک یاست، په کوم ځای کې زیږیدلی یئ، او که اوریدونکي وغواړي چې ستاسو په سره معرفت پیدا کړي نو څنګه به پوه شي چې نورلا نوری څوک دی؟
ډیره مننه تکل صاحب. زما نوم نورلا نوری دی. د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د اشپان د قری اوسیدونکی یم. تقریبا 2018 نه دی خو افغانستان نه راوتلی یم. لومړی خو یو څه وخت په ترکی کې تیر کړی و، یو څلور کال مې ترکی کې تیر کړو، او هغې نه بعد د سختو لارو باندې په دې خوا اروپا ته راورسېد تر څو چې دلته چک جمهوریت کې وژوند کوم.
ډېر ښه. غواړئ د خپل کګلچنې لارې، د دې مهاجرت د لارې له ترکیې نه تاسو راغلی که نه، د دې کیسې مونږ ته وکړئ.
ولې نه، ولې نه، دا خو به خوندور شي.
دا بعض به خوندور شي. نن تصادفا موږ یو ډېر بد خبر درلوده چې په ترکیه کې یوه کښتۍ ډوبه شوې ده او 14 کسه کډوال چې دا پکې مړه شوي دي، او دوه کسان ژغورل شوي، او له نیکه مرغه په دوو ژغورل شویو کسانو کې یو یې یو افغان و چې په لامبو یې ځان ساحل ته رسولی و. نو تاسو خو به د سیند سمندر له لارې نه یې راغلي؟
اول خو د شهیدانو ته د الله پاک مغفرت نصیب کړي. دا ډېر بد خبر دی واقعا. خو خوشبختانه چې یو موږ افغان پکې بد شوی دی، دا ډېره غټه خبره ده. او زه خو کوشش مې په د اوبو په لاره باندې هم کړی دی، خو بیا کامیاب نه شوم، ځکه بیا په وچه لاره باندې راغلی یم، ځکه چې بیا ترکیې نه بلغاریا ته، بلغاریا نه بیا ورپسې سربیا ته، سربیا نه هنګری ته، هنګری نه بیا دې خوا ته د اروپا نورو ملکونو ته بیا ځان را رسولی دی.
نو د وچې د لارې تکلیفونه او زحمتونه به خو لا زیات وي تر سمندري لارې، یا به سمندري زیات وي هیڅ سړی نشي ویلی، ځکه چې کله کله به په دې لارو هم موږ د ډیرو زیاتو ناوړه پیښو خبرونه لرو، او د سمندر له لارې هم. خو ستاسو تجربه څه وه؟
موږ تجربه خو داره چې د سمندر د لارې خو 15 دقیقې یا 20 دقیقې یا 2 ساعته چې ډیر زیات خطرناک، هغې نه بعد هر مسافر خپل منزل ته رسیږي. او وچې لار خو هغې نه هم ډیره خطرناکه ده، ځکه هر مسافر باید 5 ورځې 15 ورځې 6 ورځې مسلسل پیاده مزل وکړي تر څو خپل منزل ته ورسیږي. نو 5 ورځې 4 ورځې یا 3 ورځې دا مزل وړه خبره نه ده، ډیر سخت دی. او هیڅ مسافر نشي کولی دومره خواړه ځان سره ویسي چې تر خپل منزله ورسیږي. حتما خواړه مابین کې خلاصیږي، د لارې په اوږدو کې حتما خواړه خلاصیږي. نو داسې وخت راځي چې انسان ته نوبه یې ورسره نه خواړه، خو بیا مجبوره یې چې خپل منزل ته ځان ورسوي، ځکه یو سړی چې کله 3 ورځې سفر وکړي هغې نه بعد هیڅ وخت نه غواړي چې واپس ترکیه ته لاړ شي، یا که ترکیه ته راځي چې واپس ایران ته لاړ شي. نو په دې خاطر باندې ما په نظر باندې یوه لاره د بلې نه خطرناکه ده، دواړه ډېرې خطرناکې لارې دي.
ډېره زیاته مننه. دا خو د لوږې مسله شوه، نور تکلیفونه تند مو هم لیدلې؟
تند ډیره زیاته تند لیدلې. ما ته کله نه کله بعضی خبر انسان په ژوند کې چې نه هیرودونکي کی. نو که زه درته ووایم، زه چې کله افغانستان نه ترکیه ته راتلم، نو ما چې کومه تنده تیره کړې ده، نو په ژوند کې داسې تنده به بیا په ما باندې رانه شي. دومره تنده
د هغه مهال چې افغانستان نه ترکیه پورې راتلې؟
بالکل، کله چې افغانستان نه ترکیه ته راتلم،
دا په ایران کې
په ایران کې ځکه کله چې موټر ته مسافر وخیږي، هغو به اجازه نه ورکوي چې کوشي، یا ځکه هغو ته ډېر زیات خطرې، کوم کچاک باران چې مسافر دې خواته راوړي، هغو ته ډېر زیات خطرې. که چېرته ګیر شي، نو پولیس شاید هغو ته ډېر غټې غټې جزاګانې ورکوي. نو په همدې خاطر باندې هغوی هیڅ وخت نه غواړي چې ډوډۍ لپاره، د اوبو لپاره، یا څوک مریض شي یا زخمي شي، نو هغو ورته نه درېږي. که زخمي کیږي، که هر څه کیږي، هغو خپل هغه خپل مقصد چې ځان ته ټاکلی اغېزې پورې ځان رسوي. نو یوه شپه زه دومره تږی شوم چې منګه موټر کې پراته وو. نو موټر کې خو تاسو ته به کرش معلومات، په یو موټر کې شپاړس پنځلس نفره وراچي، په واړه موټر کې د یوه موټر د شاته ډاله کې، نو پنځه نفره وراچي. نو چې څنګه به مې سترګې پټې کړې، نو په خوب کې مې اوبه بلیدې چې راجیب به شو اوبه بنې وي. نو دومره زیاته تندم تیره کړې ده.
دا څو ورځې وي دا تنده؟
تقریبا یوولس ورځې موږ په لاره باندې تېرې کړې. نو تقریبا اته نهه ورځې موږ دا تنده تیره کړې ده، ځکه آبادی ته ننوتی نه شي. او په ایران هم د افغانستان وارې اوبو کمښت
په منځ منځ کې دوی کله اوبه درته راوړې دي قاچاق برانو که څنګه؟
نو چې چېرته به بیا دوه خپل بعضي د ښار په مابین کې خپل کورونه لري، چې هغې مابین ته به ویوړو، نو بیا به یو څه اندازه اوبه راوړې. خو د اوبو په بدل کې به ډېرې زیاتې پیسې غوښتې. که اوبه پیسې به نه وي، نو نه اوبه ورکول او نه خواړه ورکول، نو مجبور وای چې پیسې دی ورکړي وای.
نو د ژوند تر ټولو ګران او قیمتي اوبه به په ایران
کې بالکل ډېرې قیمتي اوبه وي. واقعا
د افغانستان اوبه وي
شاید.
ها، د مهاجرت کیسو تبا یو څه دوام ورکو، او بیا به ورسته ستاسو شخصي ژوند ته هم راشو چې ژوند مو څنګه په کومه خوا باندې پیل شوی، په کومه خوا باندې روان دی. ترکیه کې بیا څومره موده پاتې شوې تر هغه پورې چې بیا اروپا خواته را روانې دی؟
امو خو اقتصادي وزم دومره ښه نه وه چې ترکیه نه بیا دې خواته راغلې وای، ځکه ترکیه نه دې خوام پیسې لګېږي، ډېر مصرف راځي. نو انسان مجبور دی اول ما غونره پیسې برابرې کې بیا دې خواته راشي. نو ځکه زه مجبور وم چې ترکیه کې یوه اندازه کار وکړم. تقریبا زه څلور کاله په ترکیه کې پاتې شوم، څلور کاله. درې کاله مې چې تیر کړل، بیا مې کوشش وکړ، دوه درې پیرې راغلم تر بلغاریا پورې، خو بیا پولیس یې ونیولو. نو ویل او ټکول او هر څه مې تیر کړل، نو بیا زړه ولوېدو. نو بیا مې کوشش وکړ چې یو کال نورم وخت تیر کړم، یو کال مې نورم وخت تیر کړ. او هغې نه بعد بیا دوماری مې چې کوشش وکړ، د الله شکر و د الله په فضل باندې بیا دوماری کامیاب شوم او یونان ته راورسېدم.
خبره دا ده چې د مهاجرت دلایل د هر چا لپاره بیل دی، هغه ستاسو شخصي مسله ده. موږ نه غواړو پوښتنه درنه وکړو چې مثلا ستاسو په سیاسي دلایلو، اقتصادي دلایلو، هغه موږ له تاسو پوښتنه نه کوو. هغه ستاسو او د مهاجرت د دفترونو ترمنځ کیسې دي چې هغه باید پټې پاتې شي. خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې چې کله دا نیت مو وکړ چې اروپا ته به ځئ، اول منیت درلو چې اروپا ته ځئ او که تر ترکیه پورې مو هدف وو؟
کریخته و ما تکل صاحب ما خو نیت تقریبا کله چې راتلم دوه ورځې مخکې زما دا نیت نه و چې زه ترکیه ته لاړ شم یا اروپا ته لاړ شم، ځکه عموما د لارې مصرفونه دومره زیات دي چې هر کس نشي کولی دومره مصرف ورکړي. نو دا یو څه اندازه ډېرې پیسې دي، ډېر خلکو دا وس نه رسیږي. چا چې وس نه رسیږي هغه به ایران ته ځي یا پاکستان ته ځي یا نورو نږدې ملکونو ته ځي. او هغه وخت کې ما نوې خپلې زده کړې هم پای ته رسولې وې، که څه هم پای ته نه وې، خو دولسم ټولګي نه پاره شوې وم. د کانکور ازموینه مې هم ورکړې وه. نو په دې خاطر باندې داسې څه مې په زړه کې نه و چې زه دې خارج ته لاړ شم، او نه مې کوم شوق درلودلو. خو یو دم یو مسله پیښه شو او هغې ځینه معرکت را وکړې او خپل هغه مهاجرت سفر ته مې دامه ورکړه.
ډېر ښه. وړاندې به په خپرونه کې دا هم راته ووایاست نوري صاحب چې تاسو ویل چې د لارې مصارف ډېر زیات و، دا د لارې مصارف بیا تاسو له کومه کړل؟ په دې باندې به وروسته ستاسو نظر واخلو. خو اوس یوه سندره اورو، راته ووایاست چې ستاسو د خوښې سندره یا سندرغاړی شته، د چا سندره درته خبره کړو؟
یما د فخ سندرغاړی خو کرن خان و، مخکې وخت کې متاسفانه په آخر وخت کې دغه سیاسي لحاظه یو څه ناڅه ګډوډي ده، خو بیا هم کرن خان بخیي.
سمه ده، د کرن خان سندره اورو او ورپسې به بیا هم له تاسو سره خپلو خبرو ته دوام ورکړو.
باران وریږي ما ته تا یادوي، تا یادوي داستا وړ وړا خندا یادوي، خندا یادوي وای باران. باران وریږي ما ته تا یادوي، تا یادوي قربان قربانا جانان جانان شي دامه دعا دچ ودان شي کابل تما وای چوران شي دے چورانی کی زما زړه ور سر چوینا دے چورانی کی زما زړه ور سر چوینا باران وای باران دمینی چل دچان از دکا باران وریگی دل تشپکا اول چلما رات تازکا بیا با کسی دستڑی جون در تکو ما بیا با کسی دستڑی جون در تکو ما وی باران 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 وریگی ما تا یادوی تا یادوی زمانہ نرسی لا سنا زما د کور په خلکو نرسی لا سنا وای بارا بارا
د باران سندرمو د خبرونې د میلمه نور الله نوري په فرمایش واوریده. بیا به هم د دوی په خوخه نورې سندرې هم قدرمن اوریدونکو تاسو ته خبرې کو. خو له میلمه سره ښاغلي نوري سره خبرو ته دوام ورکوو. موږ ستاسو په کیسو کې تر ترکیه پورې را رسیدلی وو، مګر مخکې له دې چې نورو خبرو ته دوام ورکوو، ستاسو د ژوند او راتلونکي سفر په باب دا راته ووایاست چې په کوم ځای کې زیږیدل یې، عمر مو څومره دی او درس مو څومره ویلی؟
ډېره مننه تکل صاحب. زه خو په خپل پلارني کلي کې ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ اشپان قریه کې زیږیدلی یم. عمر مې تقریبا 28 کاله دی.
تقریبا یعنی دقیق دی در معلوم؟
تقریبا 28 کاله
در معلوم دی. دقیقه د زیږیدو نیټه دی؟
او نه نه دا راته معلوم په ډیره بخښنه سره. او په خپل پلارني کلي کې زیږیدلی یم او زده کړې مې معمال ته د اشپان پالي لیسه کې کړې. تر 12 ټولګي پورې مې زده کړې وکړې. هغې نه بعد کانکور امتحان مې ورکې. بدبختانه به ووایم چې نتیجه عمر خمره خنه و څومره چې موږ غوښتله.
تاسو شي غوښتله
چې ما ژورنالیزم غوښتله؟ ځکه ژورنالیزم ډېر زیات زما ژورنالیزم خوښي. ژورنالیزم سیاست دواړه سره یو څه نږدې کم دي، په دې خاطر باندې ژورنالیزم سره زما ډېره زیاته مینه وه. ډېره ډېره مننه ژوندی اوسي. او بیا ونه شو خپل
نو کوم پوهنځي ته کامیاب شوی؟
زه بیا نتیجه راغلی وم. شاید
درس دی نه وویلی ورته؟
درس به مې وویلی و، خو شاید هغومره لایقه به نه وم تم څه غوښتل.
ښه، او عمر دې ونه ویل چې څومره دی؟
28
پوره 28 کاله.
28 کاله،
کم زیات نشته پکې؟
نه دومره زیات به.
بیا دې درس نور ونه ویلې او راووتې له افغانستان؟
ما خپله په یو سپین غار پوهنتون کې مې داخله هم کړې وه، شخصي پوهنتون کې که رښتیا ووایم. هغه پیس مې مور کړی و، هغه لومړني ټول کارونه مې خلاص کړي وو چې بیا سفر هم دېخوا ته اروپا طرف ته شو. او بیا مې لومړی سفر مې د ترکیې په طرف باندې وو. خوشبختانه به ووایم چې تقریبا په 12 ورځو کې زه ترکیې ته ورسېدم. الحمدلله چې پولیس ونه نیولو. خو نور چې څومره سختې وې هغه خو ډېرې زیاتې وې.
د لوږې او د تندې کیسې خو جلا دي.
تندې خو نه ورکه کیږي، هغه خو معلومه خبره ده. هغه هم پکې تېرې کړې. خو الحمدلله چې پولیس ونه نیولو. چاره باندې ظلم ونه کړې، تر هغه ځای پورې دا ډېره د شکر خبره ده.
ډېره د خوشحالۍ خبره ده. زه به دا نه درنه پوښتم چې ستاسو اقتصادي وضعیت څه ډول دی، ځکه دا هم د هر چا خپله اقتصادي خپله شخصي مسله ده. مګر ځینې خلک ما اوریدلی دي، ځینې کسان چې افغانستان نه اروپایي هیوادونو ته راغلي دي، اکثرا دوی ماته ویلي دي، په مرکو کې ماته ویلي دي چې د دې لپاره چې اروپا ته راشي دوی دا وس او توان نه درلود چې د قاچاقبرانو پیسې ورکړي. قاچاقبران خو تاسو ته معلومه ده، تاسو ته تر هر چا ډیره ښه معلومه ده چې له هرې لارې نه له خلکو نه پیسې شکوي په غیرقانوني کارونو اقداماتو باندې. دوی ماته ویلې چې د اروپا د سفر په خاطر یا ترکیې ته د تلو په خاطر دوی مجبوره شوي چې خپلې ځمکې خرڅ کړي یا خپل موټر خرڅ کړي یا خپل جایدادونه کورونه یو څه خرڅ کړي. تاسو باندې خو به داسې یوه پیښه نه وي راغلي؟
اقتصادي وضع خو زموږ هم دومره ښه نه وه هغه وخت کې چې موږ دومره پیسې نه لرلې چې کچاک برتن ورکړې وای. تقریبا په هغه وخت کې تقریبا 10,000 افغانۍ مصرف راغلی و. نو هغه هم یو 15,000 چانه قرض راخیستې وي او نورې الحمدلله کور کې راسره وي او اغېزې پورې راغلی. خو چون بیا ترکیې نه دیخوا سفر، زه بیا مجبوره وم چې ما باید کار کړی وای. نو 4 کاله ډېر سخت کار ما وکړ په ترکیه
کې. څه کار مو کوو؟
د خیاطۍ کې کار کړی دی، نورم سخت سخت کارونه، کم کارونه چې ترکانو نه غوښتل هغه من کړي دي، هغه به څه ودلته یادونه کوو. مقصد کوم سخت سخت کارونه چې ترکانو نه دي کړي هغه کارونه به من کول تر څو ځان اروپا ته ورسو. او په دغه وخت کې حتی موږ ما خپل کورنۍ تم مصرف لیږلو، هغو سره مې هم کومک کولو او خپل ځان ته مې هم دومره پیسې برابرې کړې تر څو زه اروپا ته راشم. ځکه په ترکیې کې آینده، ترکیې آینده نه لري، بل خلک خ خلق دی، خو د پولیسو ډار او نورې منډې تر دې، نو دا انسان باندې ډېر منفي تاثیر کوي. نو هغه نه بیا تصمیم دا ونیولو چې اروپا ته راشو.
ښه، له ترکیې نه دراوتلو علت دا و چې هلته تصویل آینده نه و درته معلومه، تیاره وه، نه معلومېده چې څه به وي، راتلونکی به څه وي، او ناوړه چلند د پولیسو،
هغو ډېر پولیسو ډېر ناوړه چلند کوي. حتی کله چې پولیس مهاجرین ونیسي دننه په زندان کې وایي او رپلوان او دا هر څه ورکې دي امکان لري. نو په دې خاطر باندې زه دواره پولیس ونیوله، ما خوشبختانه چې به خوشی کړم، چې څنګه خوشی کړم، نو تصمیم مې انده و چې زه باید د دې ځنه وزم. ځکه هلته مهاجرینو ته هیڅ قسم کم اسناد نه ورکول کیږي تر څو مهاجرین هلته قانوني توګه باندې ووسیږي. نو په دې خاطر باندې تصمیم دا ونیولو چې اروپا ته راشو.
ډیر ښه، تاسو مخکې یادونه وکړه چې کله چې تاسو په ترکیه کې کار کوو کورنۍ سره مو مرسته کوله، پیسې مو ورلېږلې، اوس چې اروپا ته راغلی یاست هم خپلې کورنۍ سره مرسته کوي؟
الحمدلله، کورنۍ خو داسې یو څه چې انسان هر ځای ته ورسیږي کورنۍ له یاد نه وځي، او مور او پلار او خویندې ورونه، دا خو داسې یو څه دي چې دا په ژوند کې بیا نه راځي. نو همیشه مې د کور حمایت کړی دی، کورنۍ حمایت، او همیشه به انشاءالله کوم.
ډیر الله، راتلونکی پلان لرې دلته په اروپا کې د استوګنې لپاره؟
اوس الحمدلله دلته مې ژوند ډیر ښه تیریږي، که څنګه خپل شخصي او وړوکی افغاني کاروبار هم لرم.
دغه کاروبار به وروسته زه درنه پوښتنه وکم، جزئیات به پوښتنه وکم، کېدای شي چې د هغو افغانانو لپاره چې په دې ښارونو کې اوسي او اکثرا په اروپایي هیوادونو کې افغانان له بیکارۍ نه شکایت کوي، زه غواړم تاسو دوی ته یو مثال ورکړئ چې یعنی که یو څوک غواړي چې کار وکړي د په دې هیوادونو کې د کارونو فرصتونه ډیر زیات دي، نو هغه به وروسته راته ووایاست که تاسو خپله خبره وکړئ.
نو راتلونکی پلان فکر نه کوم چې افغانستان، الله د افغانستان جوړ کې، موږ ټول د دا دواګانې کوو چې بیا په خیر او خیرت خپل وطن ته لاړ شو. خو نن سبا چې کوم حالات دي، نو داسې فکر نه کوم چې زر بیرته افغانستان ته لاړ شو، او هلته خپل ژوند روان کړی دی الحمدلله، الله نه خوشحاله یو. راتلونکی پلان هم همدلته دی، کار څه همدلته به کوو انشاءالله.
نو د درس ویلو څه پلان هم شته؟
ما ډېر کوشش وکړ چې یو څه نا څه درس ووایم، خو متاسفانه ډیر ومې نه شو کولای. بیا هم دلته د ژبې څومره درسونه دي هغه مې یو څه خلاص کړي دي، نور به هم کوشش کوم تر څو ژبه صحیح یاده کړم سل فیصده، چې آینده کې کوم مشکل ونه لرم. او کومه مینه مې چې ژورنالیست
سره ده،
دا نو دا به همیشه مینه یي، نو که خدای پاک وسه راکړه، همت یې راکړه، نو حتما به ژورنالیزم په برخه کې به ډېرې زده کړې کوم انشاءالله.
خدای دې توفیق درکړي، موږ هم دعاوې درته کوو. ښه، غواړم چې راته ووایه چې اول خدا ووایه چې دلته دې واده کړی که مجره دی؟
نه الحمدلله، واده مې کړی دی.
ماشومان هم لري؟
ماشومان نه لرم، واده مې کړی الحمدلله.
ډېر الله مبارک دې وي درته. نو نوري صاحب کار څه کوي دلته؟
زما وړوکی خپل کاروبار دی، او تقریبا یو نیم کال کیږي چې خپل کاروبار لرم، او خپل کار درې څلور نفره را سره کارم کوي، او خپل مخ کار کاروبار مخ ته وړم. او د مګه کار نو پیزا او د ترکی برګر او نور،
یعنی رستوران دی؟
رستوران دی.
لوی وړوکی؟
وړوکی دی، زما دوه دانی دی خو وړوکی دی.
دواړه دوه وړوکی رستورانونه د ښار په مابین
کې، یو په مابین کې دی او یو له بخار نه وتلی دی، خو الحمدلله زه ورسره خوشحاله یم، ښکلی ځکه دی.
نو دې سره د کار سره بلد وی که د ناڅاپه دلته شروع کړ؟
نه، دې کار کې مې ډیر وخت کار کړی و، تقریبا دوه دوه نیم کال مې په دې کار کړی و.
کوم ځای کې؟
همدلته چک کې.
ها،
همدلته چک کې مې
بل چا سره د کار کړو.
بل چا سره دلته ډیر عربان دا کارونه کوي، نو عربانو سره ملته دا کار یاد کړی و، نو بیا مې تصمیم ونیولو چې خپل کاروبار شروع کړم.
زه ډیر خلک پیژنم چې کار کوي، کلونه کلونه ځوان وي، کم عمر وي، ځوان شي بیا پوخ عمر پوخ شي بیا سپینګری شي، خو له یو چا سره کار کوي. دا فکر څنګه درته پیدا شو چې خپل ځان ته خپل بزنس یا خپل کاروبار پیل کړي؟
زما اول نه دا فکر او دا سوچ دی چې په معاش باندې هیڅ وخت هم انسان گزاره نه کیږي که هغه ډیرې زیاتې وي. کاروبار داسې یو څه دی چې کاروبار پیسې پکې نه معلومیږي، څومره مصرف کوي هغومره نورې راځي، داسې وخت راځي چې نورمال معاش والا هم د کاروبار نه ډېرې پیسې ګټي، خو بیا ما د معاش والا چې یو څه ناراحت وي او کاروبار خو داسې ډېر بختور شی دی. نو په دې خاطر مې کوشش مې دا وکړه چې ځان ته یو خپل کاروبار جوړ کړم، او ځکه آینده د کاروبار سره روښانه وي. او یو سړی چې په معاش باندې کار کوي همیشه به دا ډار او ترس په زړه کې چې نن به کار ختمیږي، سبا به کار ختمیږي. او بلکې د اروپا مصرفونه دومره ډیر دي چې په یو معاش باندې نه پوره کیږي. که یو سړی غواړي چې کور هم افغانستان هم خوشحاله وساتي، دلته هم خوشحاله زندگی وکړي، نو مجبوره ده چې کاروبار وکړي یا به دوه درې ځای کارونه کوي، ځکه هلته ډیر ټیکسونه باید انسان و سړی ویر کړي، د موټر مصرفونه دي، د کور کرایهګانې جیکي دي. نو په همدې خاطر باندې په یو معاش باندې نه پوره کیږي.
وړاندې به دا هم بیا راته ووایې نوري صاحب چې اولین ځل چې دا فکر درته پیدا شو چې له دغه سړي سره چې تا کار کوو له غنه را جلا شي، هغه ته ووایې چې خدای پامان او راشي خپل کاروبار پیل کړي. دا خو مې یو څه زړه غواړي که نه، ډېر خلک دغه زړه نه لري. دا سوچ دغه فکر څنګه درته پیدا شو؟ خو له هغه مخکې ستاسو په خوښه یوه سندره خپرو. د چا سندره درته خپره کړو؟
لطیف ننګرهاري سندره به واورو.
د لطیف ننګرهاري سندره به واورو.
شراب سکلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی من سر دسرو شراب سکلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی شندلور پی چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلور پی چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلور پی چرت دی للور پی چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلور پی چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلور پی چرت دی تیرولو روپے چلتا دی تاسو پور پوکے گیا خلو روپے چلتا دی تاسو پور پوکے گیا خلو روپے چلتا دی سرد سرو شراب اسکلو روپے چلتا دی تاسو پور پوکے گیا خلو روپے چلتا دی تاسو پور پوکے گیا خلو روپے چلتا دی
ل ازادۍ رادیو د ژوند رنگونه پروگرام اوري قطر من اوریدونکو په دې خبرونه کې راستره میلمه نور الله نوري یو افغان ځوان دی چې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې اوسېږي دلته کاروبار کوي ژوند کوي او لډېرو کګلچنو لارو تر دې ځای پورې ځان را رسولای ډېرې لکه څنګه چې د پخپل وای ډېرې خوږی او ترخی خاطری لیدلی دی په ژوند کې او وسې د ځان لپاره یو کوچنی ژوند برابر کړی دی مخکې مو خبرې وکړې نوري صاحب لومړی ځل چې د ځان لپاره کاروبار دی جلا کړی ما مخکې پوښتنه درنه وکړه خو هغه دقیق ځواب مې ونه خسته د فکر څنګه درته پیدا شو چې زه ځان لپاره کار کوم دی بل چا لپاره کار نه کوم کوم څه ډول دې دغه پریکړه وکړه له خپل عامر سره دې جنگ وکړه یا د رستوران له مخکینی خاوند سره دې جنگ وکړه لاړې ځان ته دې رستوران جوړ کړ د شپې څم لاسې ځان سره دې فکر وکړو چې دا پیسې چې د تا کار کوم ولې ځان ته کار ونه کوم دا دلیل شو چې تشویق کړي چې سره دې شراکت وکړه اغه اصلي دلیل راته وایه
مننه تکل سه وړې رخه پښتنه ده اولین دی کاروبار شروع کیدنه دا ډیر زیاته خطرناک ده ډیر خلک چې نه غواړي کاروبار شروع کړي دغه یو خبره ای چې هغه خطر په سر باندې نه اخلي او ترڅو چې انسان ځان باندې خطر وانه لې څو هم کاروباری کېدل نه شي
خطر یعنی د تاوان
تاوان ځکه پاروپا کې تاسو ته به تر معلومه را کله چې سړی کار پیګدی نو د کور کرایه به سره کم ورکي د کور مصرف بل سره کم ورکول کیږي د موبایل مصرف د موټر مصرف د ډیر زیاتې پیسې دي نو ارڅوک هیڅوک نه غواړي چې دومره خطر په سر باندې والي دا یو خطرناک فیصله ده او زما خو اول کلمې چې د خلکو سرکار کولم تقریبا و میاشتې اته میاشتې مې دغه پلان او چې زه یو خپل ځان ته پیدا کم او خپل کاروبار شروع کم بیا یو شپه کاروبار کار نه رخصت شوم کار نه کله رخصت شوم د کو په طرف باندې راتلم یو ځکه کوس شوم یو ځای دی سنی چې په نامه باندې ډېر ځات مې خوښ شو غزې او کله چې کوشمه لاړم او وګرځیدم مکه الله پاک چیرته یو خالی دکان پیدا کی او بیا چې یو طرف ته لاړم چې ګورم یو خالی دکان دی او پغه باندې خپل نمبر لیکل او چې داري کرایا لپاره د دکان نو به ماغه سراړی کوي والا او تقریبا هغه وخت ما کار نو پرېخه اول می دکان جوړ کې هغه مټول سامان می پوره کې می زونه څه چالتہ ضروري هغه مټول را پوره کړ
او لازمه پنګ دی ورته درلوده چې جوړ دیکه
کزر اختیار به مانو خپل میرمنې قرض را کړې وي ما خپل پنګ نه درلوده او میرمنې می یو څو روپۍ لرلې هغه قرض را کړې هغه دکان کې چې کم سامان هغه مټول دوهم لاس اخیشته وو ځکه نوی واسه نه و په دې خاطر باندې نو دوهم لاس واخیشتو نو په دې خاطر
ورسته دینه وکړل
بیا مټول نه وکړ اوس الحمدلله دکان ټول نه وکړل دی او څه چې زاړو هغه ټول لري کړ ځکه هغه دوهم لاس میزونه یو کار ماشینونه ډېر زر خرابېږي نه دومره دوام نه کوي چې تر اخره پورې پاتې شي نو بیا میرمن می ماته پیسې قرض را کړی او به مربانی کاروبار شروع کړ تقریبا د دکان می چې کله شروع کوله لسوري تر مخه می کار خوشی کې کمزې کې می چې کارم خوشی کول نه غوم ډیر را پسې خپه و غوم ډیر زیات هغه کول ته
توالې نه جنگ نه وکړای
نه جنگ الحمدلله نه وکړای ډیر په خوشاله باندې ما غږی کې کار ختم کړی
او نو یعنی تقریبا د خبره شو چې ځان سره دی سوچ فکر وکاو یو شپه یو ورځ ځان سره کیناست یو فکر دی وکاو چې ولې خپل کاروبار ونه کوم
ډیر وخت نه می دا پلان وو او دا پلان زکه په دغه برخه کې ما تجربه لرله عموما کله چې یو سړی تجربه ولري نو کولی شي کاروبار مخته ویسي زه دلته ډیر خلک ګورم نه غو تجربه نه لري کارونه شروع کړ او شپږ میاشتې بعد دوکانونه بند کړ رستورانونه بند شو ځکه بغیر له تجربې نه نه کیږي که څوم تاسو ته معلومه یې په پراګ کې د کاریګرو کمښت ډیر زیات دی کاریګر نه پیدا کیږي نو که سړی
د وړو کارونو کاریګر پرختی هم نه پیدا کیږي
ډیر په مشکله باندې پیدا کیږي او که پیدا کیږي نو دلته غا د کاریګر ټیکس او غا نوري د پیسې دومره زیاتې باید دولت ته سړی ویر کړي چې کاروبار کې باید دومره ګټه نه پیدا کیږي نو په دې خاطر باندې که سغواړې سړی کاروبار شروع کړي نو هغه مجبوره دی خپله کار وکړي زه الحمدلله نن سبا را سره درې څلور نفر هم کار کوي خو بیا هم زه همیشه لس ساعته یولس ساعته دولس ساعته کار خپله هم ورسره کوم
ډیر الحم کار په خپله کوي ټول کار دی رستورانت خو دوه رستورانتونه دي په دوو مختلفو موقعیتونو کې دا کار د اشپزیو د میلمنو یا مراجینو ته د خدمت او غوراوستلو کې نول دا خو یو کس نشي کولای ستا کار پر رستوران کې څه دی اشپزی هم کوي کدا د تنظیم کارونه کوي مالی کارونه کوي ستا کار څه دی د مالک د رستوران په توګه
ا مو خو دې سره دا واړه رستورانونه به مړ دې ته نشو ویلې ځکه دا چې فاست فود دی نو په دې خاطر باندې
فاست فود هغه رستورانونه دي چې سم دستي بیل زنده خلک راځي او تاسو ډوډۍ سره برابروي او ځان سره وړي
ځان سره وړي
خپلمانه نه در سره کینی
میلمانه را سره نه کینی نو ځکه دا واړه غزال ته نشته ځکه هغه ته باید ډیر زیات نورم ډیر څه دي چې باید سړی وکي پر رستوران کې نو په دې خاطر باندې ځکه زه ما تجربه زیاته راځي چې کله ایم زبه ځان ته کار کولای شم یو دکان کولای شم سنبال کم چې عام مشتری والم عام کار وکم او چې کله زنه ما به دې ما په ځبانې باندې دوانه پر نورال ته کار وکي ترڅو کار مخته یوسی
نو به هم یو کس یا حتی غو دوه کسانم خایونه شي کولای چې دا ټول کار سره سنبال کی کیدای شي او دی وړ رستوران
کیدای شي ځکه د افغانستان غونې افغانستان کې پر رستورانونو کې رش ډیر زیات دی ډیر زیات خلک راځي که څه هم پراګ وړو کې خار دی او خلک دومره ډیر نه دي چې دومره ډیر مشتری اسړی ولري او موږ کمزي کې چې دکان لرو دا خار نه لګ څه پاتنګ دي نو په دې خاطر باندې دومره زیات خلک نه راځي الحمدلله خصه یې گزاره ور باندې
کیږي
ډیر نه دی په یو پیرک پیزا شپګ نه پاره راشي نو خو به پدې کې راځي غول تکینی نه خواړه خل او ځان سره وړي نو دا یې موږ لپاره یو خو مو کېده کی چې بل مشتری مو نیسو
د پټنوی محرم خبره نه وي نو موږ ته ویلای شي چې د خلک د خلک چې درته راځي دوی ته تاسو کوم کوم خواړه برابروي
د ایمون خو نورمال ایمون پیزا ده پیزا ایتالیان او دلته وسی چکانو نوې پیزا شروع کړې
ایتالوي پیزا
ایتالوي پیزا ده او ورپسې ترکی کباب ده
ترکی کباب مطلب مو هغه په ماشين کې چتاویږي غوخه او سرکیږي کباب کېږي
دورومه مرته وي
دورومه مرته وي
ها او بعضي خلک ورته شاورمه وي نن سبا کې دا
شاورمه خو په افغانستان کې هم خلک پیژني
دا شاورمه دا او پیزا دا
ام دا دوه شیان
ام دا دوه شیان دي
نو ست دوړه زدي
او دوړه زدي وو
بیا ته چې نه څوک چې کار در سره کوي دی او دوړه زدي
مجبور هغه ته ټول ته کار ور یاد کړی دی
تا ور یاد کړی کبل چا
خپل می کار ور یاد کړی دی
ها یعنی پګاډا کار سره کوي
پګاډا کار سره کوي
ډیراله نو خوړو خمو ویلې چې دوه ډول دي نو نور شان تکله کله دي افغاني غذا غانو خوړو دي برابرولو څه پلان منشته
خپل مېرمنې سره مې همیشه په دې اړه باندې خبرې کوم یو پلان لرم له خیره چې په پراکی یو خيسته افغاني رستوران جوړ کړم خو تر اوسه زیان نه دی پیدا شوی دلته زیاده په مشکله باندې پیدا کیږي چې یو غټ یو رستوران تازه پیدا شي او سړی ورکی رستوران جوړ کی کله هم کې برابر شو زه مې پیدا کین او حتمن به یو افغاني رستوران دا پیره جوړم ان شاء الله
نو چې دوه شو درې بم شي
ان شاء الله حتمن
ډیر ښه دلته په پراکی یوازې ته او میرمن دی اوسېږي ک نور د کورنۍ غړي ملګري دوستان خواني آشنایان لا افغانستان غ خلک چالت مو پیژندل هم دلته در سره شته
نه دلته خو یو واجې زما میرمن مې دی نور څوک نشته خپل خپلوان البته دوستان شته کم دوستان هم چې دلته پیژندل دا دوستان دي
او لنور افغانانو سره چې په خو دلته په چک جمهوریت کې یا په مرکز پلازمینه کې اوسېږي، له هغو سره راشه درشه روابط لرې پالی؟
الحمدلله، ځکه ما ماشومان میرمن مې کله چې څه یې د ښځو تر منځه نو میرمن مې ځي راځي، خو زه خپله ډېر زیات ځکه نه یم لاړ چې مصروفې ډېر زیاتې، تاسې ته خپله معلومه ده،
پیسو په پیدا کولو مصروف،
پیسې پیدا کولو مصروف، نو سهار کار ته سړی لاړ شي او بیا د شپې لس بجې راشي، نو ډېره موقع نه ده بسای ده چې سړی چېرته لاړ شي. خو بیا کوشش هم خپله کړی دی چې خپلو افغانانو سره کینو، قصې وکړو، د افغانستان یادونه تازه کړو.
خو دلته داسې وي چې په کال کې یو وار دوه وار موږ مختلف مناسبتونه لرو، مثلا کمکی اختر لرو، لوی اختر لرو، مثلا د نور روژه ده، مثلا نور مناسبتونه دي، دی ته ورځي د افغانانو ودونه کیږي، ورځي تګ راتګ شته که نشته؟
الحمدلله اوس افغانان دلته مرازیات شوي دي، که څه هم مخکې افغانان ډېر کم وو په پراګ کې په چک کې، اوس ماشاءالله ښه شوي دي، افغانان هم را ډېر شوي دي، که مسجد ته ځو د اختر مانځه ته ځو او هلته ټول افغانانو سره وینو، همالته مبارکیانې ورسره کوو، او په لیدو ډېر زیات خوشحاله کیږو چې کله ناکله موقع پیدا کیږي او خپلو افغانانو سره وینو. نو اختر کې او د غټو غټو موقع کې حتما سره یوځای کیږو.
ډېر الله درنو او قدرمن اوریدونکو، تاسو د ژوند رنګونه پروګرام اوري، یو افغان ځوان چې له ډېرو سختو لارو له افغانستانه ځان تر اروپا پورې را رسولی، نور الله نوري په دې خبرونه کې میلمه دی، او نن د نوري صاحب د ژوند رنگونه تاسو له آزادۍ رادیو اوري. نوري صاحب نمو مخکې پوښتنه وکړه، د ځینې سندرې هم خوښې شوې دي، او اوس هارون بچا تاسو ماته مخکې ویلې چې اواز سره تاسو مینه لري، خنو بیا دې هارون پاچا دا سندره به ورته خبره کو.
خوشحالی او خوب یو رکشی غم کارشی، بل غم د یار غم ملک مل مد، تاب اکڑم وار اکڑک دیوارشی، تخت او تاج او بادشاہی پکار نوی زار، ارمان درو سورت شچ بیمار شی، نو تد خپل استر گیو گورا چس کا، د خاطر زړ گے بس رنگ قرار شی، او تیر با داستاد حسن بار شی، یار زمان آخر خزان بدے بہار شی، یار زمان تیر با داستاد حسن بار شی، یار زمان آخر خزان بدے بہار شی، یار زمان غبرون دسوي چنن لا بلا کرے، غبرون دسوي چنن لا بلا کرے، سما یقین ستا په اقرار شي، یار زما آخر خزان بده بهار شي، یار زما تیر با
بداستاد حسن باشی یار زمان آخر خزان بده بهاشی یار زمان بغیر دستا دمخا مخون نور نگوری بغیر دستا دمخا مخون نور نگوری مڑے بکلا پو دیداشی یار زمان آخر خزان بدے بہارشی یار زمان پیر بداستا دحسن وارشی یار زمان آخر خزان بدے بہارشی یار زمان
ژوند رنگونه پروگرام له ازادي رادیو اوریده د خبرونه میلمه د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې ډیر افغان نور الله نوري دی. نوري صاحب مخکې البته اوریدونکو ته څوک چې اوس له خبرونه سره کچرته یو ځای شوی وي یادونه وکړو چې نوري صاحب په پراګ ښار کې یو دوه رستورانتونه لري او پوهو کې دای په خپل هم کار کوي او نور خلک هم د دوی لپاره کار کوي. زه غواړم د رستورانت په برخه کې ستاسو د تجربو او نورې پوښتنې هم وړاندې په خپرونه کې وکم، مګر څو ورځې مخکې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه جګړه پیښه شوه. په دې جګړه کې هغه افغانان چې په بهر کې وو هم ډیر زیات اندېښمن وو، هم د خپلو کورنیو لپاره او هم د خپل هیواد لپاره ډیر زیات اندېښمن وو. زه غواړم پوه شم چې په هغه ورځو کې چې جګړه روانه وه، څو ورځې چې جګړه روانه وه او بیا وروسته لغه نه اوربند هم وشو له نیکه مرغه، تاسو دلته غواړم هغه خپل احساسات د اوریدونکو ته تشریح کړي چې تاسو څه احساس درلوده.
احساسات خو داسې وو چې واقعا ډېره خفه کوونکې ده او مایوسه کوونکې ده، او سیاسي اختلاف په وطن کې کار څنګه هغه بېله خبره ده، خو کله چې په وطن باندې څوک حمله کوي نو دا ډېر زیات زور غواړي. واقعا ډېره زیات خفه شوې وو، ډېر زیات اندېښمن هم وو ورته، او هیڅوک حق نه لري چې افغانستان باندې حمله وکړي، او څه چې کېږي د خبرو لارم کېدلی شو چې حل شوي وي، اخره مار څه له خبرو له لارې حل شو. نو دا هېڅ ښه پرېکړه نه وه پاکستان له لورې چې راغله هغوی په افغانستان باندې حمله وکړه او بې ګناه ډېر زیات خلک پکې شهیدان شو. تاسې ته بهتره معلومه ده چې درې د کرکټ ملي لوبغاړي هم شهیدان شو ورکې. نو ټول دې خواته ټول بې ګناه ماشومان او زنانه او لوبغاړي پکې شهیدان شو. نو دا ډېر خفه کوونکې، واقعا ډېر خواشینوونکې وه، او زه خو خپله ډېر زیات اندېښمن وم. واقعت زه په کار کې مو خو بهم ټوله ورځ مې خبرونه تعقیب کول او انټرنیټ نه بغیر نور خو موږ څه وسم نه کیږي، او هیله بم دای چې بیا داسې تیرې ونه شي په افغانستان باندې.
نو په دې جګړو په ورځو کې تاسو له خپلې کورنۍ سره تماس نیوه، پوښتنه مو کوله چې هلته څه حال دی، د جګړې نه دوی لري دي، نږدې دي د جګړو له سیمو نه؟
موږ خو دومره به نږدې هم نه یو او نه دومره لرې یو، ځکه ننګرهار شیرزاد چیرې دا خپل سرحدي ولایت دی، خو حتما د ورځې دوه درې پیر به هم زنګ ویلو پوښتنه مې کوله چې څنګه چل دی، الله دې ورحمېږي، دا به څنګه شي، څنګه به نه شي. حتما ډېر زیات اندېښمن خپلو کورنیو ته، خپلو خپلوانو ته، ځکه موږ خپلوان هم مثلا په ټول د ډیورنډ د غاړې ته هم شته، په جلال آباد کې هم شته، ښار کې هم شته. نو حتما ټولو خپلو خپلوانو ته، خپلو افغانانو ته ډېر اندېښمن وو.
ډېر زیاته مننه. ما البته دا مینځ دی په توده کې سړه راوسته چې یو ور ستاسو د احساساتو پوښتنه وکم، که نه خو اصلي تمرکز زموږ او ستاسو د خبرو ستاسو د رستورانت په تجربو باندې و. تجربه یاده شوله په دومره وخت کې چې تاسو د رستورانت کاروبار شروع کړی، سمو زده کړل کوم مهم تجربه تاسو زده کړې، د ژوند تجربه، د مسلک تجربه، سمو زده کړل یعنی تاسو په علم په تجربه کې څومره اضافه وشوله؟
مننه تکل سه وړي زیات اضافه وشو، ځکه کاروبار شروع کونه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه، دا یو خطر په سر باندې خښتنه ده، ځکه یو سړی کارم لاله سویر کې خپل وظیفه هم لاله سویر کې که خدای نه خواسته د کاروبار تاوان وکړي نو یو کالم بیا د هر څه خپل ځی ته نه رسیږي. او ما خپل نظر دا ده چې هر کس باید خپل کاروبار ځانته شروع کړي، ځکه په معاش باندې خو یو انسان مړیږي نه او نو ور باندې چا گزاره کیږي.
نه زما مطلب دا، البته په دې باندې خو مخکې خبرې وکړي، زما مطلب دا چې د ژوند دی وی تجربه په توګه د راتلونکو ګامونو لپاره، د ژوند د نورو بریاو د ترلاسه کولو لپاره تاسو ته څه درس ذکرل، کومه مهمه تجربه تاسو ته ذکر؟ یو خواند د چ تاسو وایي چې سړی باید ونه ډار شي، یعنی خطر ومني په ځان، دا یو نور
د کاروبار د شروع کولو لپاره اول باید سړی ورکه کاروبار شروع کړي، یو دم نه کیږي چې سړی غټ رستوران ونیسي او هغه حتمن تاوان کوي، که ګټه وکړه خو خده ترخه ده، که تاوان یې وکړه نو دا بیا بیخي ډیره خطرناکه ده. نو ما خپل څومره کو فکر ما اندغه ده چې کاروبار له وړو کې کاروبار نه شروع کیږي، هله هله اندغه سې دغه نه، ما نن سبا دوه کاروبارونه شروع کړي دي، دوه ځای مې شروع کړي دي، نو آینده کې مې پلان دی غټ رستوران دی. نو خبره د غزي کې ده چې موږ باید ونډار شو او بل هر څ خپل قدم ډیر په احتیاط باندې اوچت کو، اوس وخت هم د غټ قدم سوچ او فکر ونه کو، د غټ کاروبار فکر ونه کو، ځکه
نه پایله
پایله پایل باید د وړو کې کاروبار نه شروع
او پراتلونکو کې بیا لوی کارونه ته
د لوی کارونه سوچ وکړو. او ما به وختنه د ټول افغانان نه کوم افغانان چې دلته د دولت پیسې ته ناستي یا د فکر کوي چې سوسیال پیسو باندې به گزاره وشي، ما به هله ټول نه دای چې کار وکړي، کاروبار وکړي، پیسې سپما کړي، پیسې جمع کړي، هغه نه بعد به کاروبار شروع کړي، ځکه الحمدلله دلته ماشونه ښه دي په اروپا کې او د کاروبار لپاره د اروپایي ملکونه ډیر ښځې دي د کاروبار لپاره، ځکه دولتونه ورسره کومک کوي او نورې ادارې شته دلته ډیر ورسره کومکونه کوي، که څوک وغواړي خپل کاروبار شروع کړي په ډیرو ملکونو
سره. دلته دولت یعنی ادارو او دولتي دغه مسؤول چارواکو د دې رستورانونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړه،
متاسفانه ځکه په چک کې هغه سانتیا دومره ډیرې نشته څومره چې په نورو ملکو اروپایي
اروپایي
یو ماجر کولی شي له بانک نه پیسې قرض والی دلته نشي کولی، دا د پیسو د قرض مسله د ډیره زیاته سخته ده. او که څه هم دلته مهاجرین کم دي او دا خلک د مهاجرینو ته چې کوم قبولي ورکوي د دې په غارزخ باندې نه پیږي، ډیر بانکونه دلته د معلوماتو کمخ دی، که چیرته معلومات کمخ نه وي نو هر په قانون کې مهاجر کولی شي چې له بانک نه پیسې والی او خپل کاروبار شروع کړي،
یعنی په نورو اروپایي هیوادونو کې دا کار کولی شي، یوازې په چک جمهوریت کې اجازه نه
لري، یوازې په چک جمهوریت کې اجازه نه لري، دولت اجازه ورکوي، قانون اجازه ورکوي، خو بانکونه ډاریږي او باور نه کوي. په نورو اروپایي ملکونو کې بیا د کاروبار لپاره پیسې هم ورکوي، نور حمایت هم کوي، شاید البته دلته مو ادارې چې کومکونه کوي، خو الحمدلله ما ضرورت نه و پیدا کړی، ځکه تجربه مې وه، ژبه مې یاده وه، نو ضرورت نه و چې کوم ادارې نه دې کومک غوښتنه وکړم.
ډیره زیاته مننه. د خپرونې په وروستیو دقیقو کې یو د خبرې به را ونغاړو، مخکې له دې چې د پای خبرې ستاسو واورو، یوه بله پوښتنه ما سره شته، د رستورانت والا خلک څوک چې رستورانتونه لري دوی په خپل رستورانت کې ډوډۍ خوري که بل ځای ځي ډوډۍ خوري یا په کور کې خوري؟
ډېره جالبه پوښتنه ده،
دا پوښتنه ما سره له پخوانه وه.
که ریښتیا درته ووایم، زه خپله سهار چای خو نسکم، البته دا شاید روختیا لپاره تاوان هم ولري، خو زه د لمون سی وکم بیا ویده کیږم او د اتنیم بجې راجیږم مستقیم کار ته ځم. بیا چې کله کار ته لاړشم دومره وخت نه وي چې سړی چای وچی کی یا ډوډۍ وخوري، نو بیا ډوډۍ خورم په خپل ځي کې او خپل ځان ته خپله پیزا جوړوم.
په رستوران کې خوري خو ځان ته خپله جوړوم،
ځان ته خپله پیزا جوړوم.
دا پیزا د نورو له پیزو سره فرق لري؟
دا چې کومه زه خورم دا ټول نه ارزانه ده او ډیره ساده ده. او په دې ژبه کې دوه ورته مارګریتا وی، او بیا الحمدلله کور ته چې بیا راشم بیا مېرمن ډیره ښه خواړه پخی او بیا کابلی پلاو زما ډیر زیات خوښیږي، نو ډیر وخت کابلی پلاو وی.
نو د راتلونکي لپاره داسې پلان هم شته چې مېرمن دې د کابلی پلاو په جوړولو کې په لوی رستوران کې چې ستاسو په خیالونو کې د لوی رستوران جوړول هم شته، په کې مرسته در سره وکړي.
همداسې ډیر وخت کور کې پاندې اړه باندې بحث هم کوو، مېرمن سره مې په دې اړه باندې بحث کوم چې ان شاء الله کله چې لوی رستوران جوړ کړو له خیره ته به هلته بیا نظر ورکړې، اول ته به اشپزې په برخه کې کومک کړي.
ډېر خوشاله شوم چې راغلې د خبرونې ته. تاسو ته راتلونکو کارونو کې، راتلونکو چارو کې، په لویو خیالونو او خوبونو پلانونو کې د بریا غوښتنه کوو، او دا خبرې هم دلته رانغاړو. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ژوند رنگونه پروگرام له آزادۍ رادیو اوریده. په دې پروگرام کې یو افغان ځوان نور الله نوري چې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې اوسیږي، دا زمونږ میلمو او تر دې وخته راسره وو. د دوی له ګډون نه مننه کوو، له تاسو هم ډیره زیاته مننه کوم چې دا خبرونه مو تر پایه واوریده. د آزادۍ رادیو خبرونې څلورش ساعته روانې دي، او د دې خبرونه لمن نوره رانغاړو. تاسو په پاک خدای سپارم، او د آزادۍ رادیو د نورو خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.